The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni Le Azadi Radio. Lade Uni's program Sara, the support Ladagara, Shur Wauri, Outzwar, Tajrubakri.
ورزش د سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
سلامونه ستړي مشه د لوبله میدان و نیزه ورزشی خبرونه دا او تاسو ازادي رادیو ووري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو او ریپورتونو کې وړاندې کوو. دا ځل د خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال، سایکل ځغلونې او والیبال اړوند مطالب درته لرو. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله راتلونکې میاشت له سریلانکا سره سیالۍ کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله به تر سریلانکا وروسته له بنګلادیش سره درې لوبلړۍ ولوبوي. د زرغون جام سیالیو پای او د یو شمېر نویو لوبغاړو ښې لوبې.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالۍ لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د تېرې اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې، د مې 18 پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لړ کې هره لوبډله 2 ځلې له یو بل سره مخ شوه.
د آسیا اتلو کلبونو د والیبال په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر ګډون او لوبې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ او د فوټبال د اروپا د اتلانو لیګ پایلوبې ته د مانچستر سیټي او انټر میلان لوبډلو لارموندنه. ترنو اوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه هم درته لرو او دا اونۍ مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره د سریلانکا پر وړاندې د ټاکل شوې ملي لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. ټاکل شوې چې د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د یاد هیواد په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له وړاندې خپله 15 کسیزه لوبډله ورته ټاکلې ده. په دې راپور کې اورو چې دا سیالۍ په کومو نیټو ترسره کیږي او کوم لوبغاړي ورته غوره شوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به له سریلانکا سره درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. کرکټ بورډ ادارې په دې تړه یوه خبرپاڼه هم خپره کړې ده او په کې لیکلي دي چې دغه سیالۍ به د سریلانکا په کوربتوب په هامبانتو ته لوبغالي کې وسی. خبر پانه کړي چې لومړی لوبه به د جون پر دویمه لوبه د همدې میاشتې پر څلرمه او وروستۍ لوبه به د جون پر 8 نیټه وي. د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې دا ځل څو بدلونونه راغلي چې د عبدالرحمن رحماني بدلون یې د یادونې وړ دی. ښاغلی رحماني د ګلبدین نایب پر ځای لوبډلې ته غوره سوی او نوموړی هم د آل راونډر دنده مخته وړي. په اعلان شوي لوبډلې کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، نور احمد، عبدالرحمن رحمانی، فضل حق فاروقی او فرید ملک شامل دی. دغه راز شاهد الله کمال، گلبدین نایب، یمین احمدزی او ضیا اکبر بیا په احتیاطي لوبغاړو کې شامل سوي دي. د افغانستان بل چټک او مخکښ توپ اچوونکي نوین الحق بیا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې هغه یو وار بیا په خپل خوښه نه غواړي چې په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. د ویلو ده چې دواړو هیوادونو د تیر کال په نومبر میاشت کې هم درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وې چې په برابره توګه پای ته رسېدلې وې.
او خو د افغانستان کرکټ ادارې له بنگلاديش هیواد سره د درې لوبلړیو د ترسره کولو خبر هم ورکړی دی. کرکټ بورډ ویلی دی چې د سریلانکا تر لوبلړۍ وروسته به افغان لوبډله نیغ په نیغه بنگلاديش ته سفر کوي او هلته به د جون میاشتې په 14 نیټه له یاد هیواد سره یوازنۍ ټیسټ لوبه پیلوي. دغه راز په جولای میاشت کې به دواړه هیوادونه درې ورځنۍ او 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. تفصیل له امید زهیرمل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی چې په راتلونکي جون میاشت کې به افغانستان او بنګلاديش د ورځنیو 20 ورځو او ټیسټ لوبو درې لوبلړۍ ولوبوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې افغان لوبډله به د جون میاشتې په 10 نیټه بنګلاديش ته سفر وکړي او هلته به لومړی یوازینۍ ټیسټ لوبه وکړي او بیا به په 3 ورځنیو او 2 شل ورځو سیالیو کې هم د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې ټیسټ لوبه به د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او بیا به د جولای په 15، 18 او 19 نیټه 3 ورځنۍ سیالۍ وشي. او شل اورزی سیالی د همدی میاشتې په 14 او 14 نیټو پلان شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ به ټیسټ لوبه د بنگلاديش په ډاګه، یو ورځنی سیالی به په چټوګرام او شل اورزی لوبه به په سیلټ ښار کې وشي. د یادو لوب لړیو په تړاو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان ویلی،
ډیر خوښ یم چې د ملي لوبډلې ډیر بوخت مهال ویش لرلې. سریلانکا وروسته به لوبډله بنگلاديش ته روانېږي او هیله من یم چې له یاد هېواد سره هم د تل په څیر غولاو له لاسته راوړنو ډکې سیالۍ وکړو.
د ویلو دا چې افغان لوبډله به ډیر ژر خپلې راتلونکې نړیوالې سیالۍ له سریلانکا سره پیل کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
دغه راز د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې تازه د زرغون جام په نوم یو ورځنی سیالۍ هم ترسره شوې چې ګڼو لوبغاړو پکې ښې لوبې وکړې. دا د یاد جام دویم پړاو او کرکټ بورډ ویلي چې د دې سیالیو موخه راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی دی. که څه هم د دې لوبو پایلوبه د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوه، خو یو شمېر لوبغاړو پکې ښې کارکردګۍ کړې دي. راځي چې تفصیل له فريدي سیال وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د زرغون جام په نوم د پیل شو سیالیو پایلوبه د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په مساوي توګه پای ته ورسېده. د دې سیالیو پایلوبه د مې په 14 نیټه په خوست ولایت کې د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلو ترمنځ پیل شو، چې میوند لوبډلې نومړی یې توپوهنه وکړه او د 299 منډو هدف یې وټاکه. یاد لوبډلې ته لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 124 او صدیق اتل 350 منډې وکړې. د پامیر په تو بچوونه کې شرف الدین اشرف 3، ګلبدین نایب او ظاهر خان بیا 22 لوبغاړي وسوځول. لیجنډز لوبډلې یوازې 9 ورونه ولوبول چې دوی وکټې په سوځېدو سره 45 منډې وکړې. دوی ته محمد شهزاد 6 او رحمت شاه 9 نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مشر عبدالله خان پکتیانی ازادي راډیو ته پاسولي پیغام کې یادې سیالۍ اړینې وبللې او زیاتې کړه.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالۍ لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د تیری اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې، چې نن یعنې د مې 18 پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لټ کې هره لوبډله 2 ځلې له یو بل سره مخ شوه. د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې پایلوبې ته رسېدلې وې، خو پایلوبه د پورستو شیبو کې د باران د شدید ورخت له امله په مساوي ډول پای ته ورسېده، یعنی کومه پایله نه درلوده، بلکې دغو سیالیو جام هم په مساوي ډول دواړو خواو ته امتیازات ورکړل شول. نو دغه سیالۍ په عموم کې ډېرې مهمې او اړینې سیالۍ وې چې زموږ د لوبډلې په لا ډېر چمتووالي او تیاری کې به ډېر مهمه رول ولوبوي، ځکه افغان لوبډله په راتلونکي کې ډېر مهمې یو ورځنۍ سیالۍ لري چې په هغو کې په راتلونکي د سریلانکا لوبې شاملې دي، د پاکستان لوبې شاملې دي، بنگلاديش لوبې شاملې دي، د هندوستان لوبې شاملې دي، ترڅنګ یې ایشیا کپ او نړیوال جام ده. دو سیالیو د چمتووالي لپاره دغه سیالۍ او دغو لوبلړۍ ترسره کول ډېر اړین او مهم و.
دا د زرغون جام سیالۍ و دویم پړاو، چې دا ځل پکې د میوند ډیفندرز، پامیر لیجنډز، هندوکش ستورو او جونیئر چمپیئنز په نومونو څلور لوبډلو برخه درلوده. په دې سیالیو کې رحمت شاه مخکخ منډه جوړونکی و چې 318 منډې یې کړې وې. د غراس حشمت الله شهیدی او محمد شهزاد بیا په ترتیب سره په دویم او درېیم مقام کې و چې حشمت الله 399 او شهزاد 234 منډې کړې وې. د تو بچونکو په ډله کې سوکتو پښوونکی ظاهر خان پکتین 19، ګلبدین نایب 19 او عبدالباقی بیا 9 وکټ اخیستې وې. دا ځوان راټوکیدونکي یا ایمرجنګ لوبغاړي جایزه بیا د 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي وفی الله ترخیل ته ورکړل شوه. هغه په دې سیالیو کې خپلې لوبډلې ته ښې لوبې کړې وې. د ویلو ده چې د زرغون جام سیالۍ د اپریل میاشتې په 9 پیل شوې وې. تر پایلوبه پورې 14 سیالۍ ترسره شوې او جونیئر چمپیئنز لوبډله چې د افغانستان تازه دمې کم عمره ملي 19 کلنه لوبډله ده، هیڅ لوبې ونه ګټله.
اوس نړیوال کرکټ. د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل 14 پړاو سیالۍ هم وروستیو مرحلو ته رسیدلې دي. تر دې دمه هرې لوبډلې تقریبا خپلې 14 سیالۍ بشپړې کړې دي. سن رایزر حیدرآباد، ډیلی کیپیټلز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز هغه لوبډلې دي چې له مخکې تک پاتې شوې دي. ګجرات ټایټنز لوبډله بیا د لومړۍ لوبډلې په توګه د پلی آف مرحلې ته لار موندلې ده. په دې ریپورت کې به په یاد لیک کې د افغان لوبغاړو د لوبو او پلی آف سیالیو په تړاو معلومات واورئ. ریپورت اکرام الله اکرام لولي.
د هندوستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالی هم ورو ورو د پلی آف مرحلې ته نږدې کیږي. د پلی آف په پړاو کې په لوبډلې پایلو به تر رسیدو په پار سیالی وکړي. په دې مرحله کې هغه لوبډلې چې اول او دویم مقام لري لومړی لوبه کوي چې ګټونکي پایلو به تورځي او بایلونکي بیا د دریم او څلورم مقام ګټونکي سره دویمه سیالي کوي چې د دې سیالي ګټونکي به هم فاینل ته ولاړ شي. د 2022 کال اتله لوبډله ګجرات ټایټانز بیا هم په پلی آف مرحله کې خپل ځای پوخ کړي او د نمبرو په جدول کې لومړی مقام لري. په دې لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد لکنوال هم لوبه کوي چې د اکثرو لوبو په ګټلو کې د یادو لوبغاړو رول ډیر مثبت و. دغه شان سږ کال یو وار بیا د څو پړاوونو ګټونکي لوبډله چنئی سپر کینګز لوبډله هم ډیر چانس لري چې په پلی آف پړاو کې خپل ځای د دویم ټیم په توګه پوخ کړي. اوس مهال لکنو سپر جاینټس د نمبرو په جدول کې دریم ځای لري او رویال چیلنجرز بنګلور په څلورم مقام کې ده. خو د ممبئی انډینز وروستۍ لوبو ته په کتلو سره کرکټ څارونکي اټکل کوي چې یا دا لوبډله به هم بل پړاو ته لاره پیدا کړي خو د خپلې وروستۍ لوبې د ګټلو په صورت کې. د تیر کال د پایلو به بایلون کې لوبډله راجستان رایلز په شپږم مقام کې د 12 نمرې لري. دې لوبډلې هم ډېری کمې هیلې د دې لوبډلې هم ډېری کمې هیلې شته چې د نمرو د اوسط په صورت کې پلی آف ته لاره پیدا کړي. ټاکل شوی چې د پلی آف مرحله د مې میاشتې په 28مه نیټه د هندوستان په چنئی ښار کې پیل شي. د غراز د همدې میاشتې په 28مه او 28مه نیټو هم د پلی آف دوه سیالۍ په چنئی او احمد آباد ښارونو کې پلان شوي دي او پایلو به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي نریندر مودي سټیډیوم کې د مې د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې سږ کال 15 افغان لوبغاړو لوبې ترسره کړې چې د ټولو سیالۍ د پام وړ وي. په ځانګړې توګه د راشد خان چې سږ کال د اووم ځل لپاره په آی پی ایل کې لوبېږي تر ټولو توپ چونکو او لوبغاړو ښځه لیدلې. هغه څو ځل د زیاتو وکټو اخیستونکو په ډله کې هم مخکښ راغلی او ارغواني خولۍ ګټلې چې لا هم دغه ویاړ لري. ښاغلي خان په خپلو 14 سیالیو کې 23 وکټې اخیستې دي. دغه شان راشد خان د اغیزناکو لوبغاړو په کټګورۍ کې هم په 15 غوره لوبغاړو کې حساب دی. د ښاغلي خان تر څنګ د ګجرات لوبډلې لپاره بل لوبیدونکي افغان لوبغاړي نور احمد هم سکل په ډیرو سیالیو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی. نور احمد هم په دریو سیالیو کې د خپلې لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه درلوده. د افغان لوبغاړو له ډلې رحمان الله ګربز بل ځلیدونکي لوبغاړی و چې د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې لپاره یې دوه مهمې نیمه سریزې هم ترسره کړې. ګربز په 10 لوبو کې 211 منډې وکړې او ټول ټالی 15 شپږیزې ووهلې. د سن رایزر حیدرآباد لپاره لوبیدونکي افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا یوازې څلور سیالۍ کړي او څلور وکټې اخیستي. همدارنګه د لکنو لپاره په لومړي ځل لوبیدونکي افغان لوبغاړي نوین الحق تر دې دمه شپږ سیالۍ کړي او وو وکټې سوځولي. نوین په اقتصادي توپ چونه کې مشهور دی او دلته هم د 6.3 په اوسط توپ چونه کړي. د ویلو د چ په سکنی آی پی ایل کې تر دې دمه مخکخ توپ وهونکي د بنګلور لوبغاړي فاف ډوپلیسی دی چې په 14 سیالیو کې وسوا دوه منډې کړي او ته نیمه سلیزې وهلي. د زیاتو وکټو اخیستونکو لوبغاړو په ډله کې محمد شامی او راشد خان سره برابر دي چې دواړو 23 وکټې اخیستي. باید وویل شي چې په دې ارقامو کې د آی پی ایل سیالیو تر پایه پورې ډیر بدلونونه راتللی شي.
اوس د والیبال له ډګره د کامیر د والیبال لوبډلې په درېیمې سیالۍ کې د عراق لاستاجی کلب څخه هم ماتې وخوړه او په دې سره د آسیا اتلو کلبونو په سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوه. کامیر لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې د ایران او چین هیوادونو کلبونو ته بایللې وې. یادې لوبډلې په څلورمې سیالۍ کې بیا هانګ کانګ ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. که څه هم دغه سیالي د افغانستان د والیبال لوبډلې ته ډېره ارزښتمنه ده خو له دوی سره په تورنمنټ کې د مخکې تلو لپاره مرسته نه کوي. په درېیمې سیالۍ کې د هانګ کانګ پر وړاندې د کامیر لوبډلې لومړنۍ 3 سیټه وګټل او په دې سره یې په روانو سیالیو کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. افغان لوبډلې به یوازې یوه بله لوبه هم ترسره کړي. د کامیر د والیبال لوبډله د افغانستان له نوموتو کلبونو څخه ده او دا لومړی ځل دی چې د آسیا د اتلو کلبونو په سیالیو کې برخه اخلي. په یادو سیالیو کې د ایران، جاپان، استرالیا، قزاقستان، عراق، کوریا او بحرین کلبونه تر نورو ښه لوبېدلې دي او ډېرې نمرې لري. د افغانستان د هرات ولایت د بایسیکل ځغلونې یو وکسیزه ډله تر 13 ورځني سفر وروسته کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د اولمپیک کمیټې ویلي دي چې کابل ته تر رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې یاد لوبغاړو د افغانستان د مرکزی سړک د جوړولو پیغام لزان سره لیکداو او دا دریم ځل دی چې د اوګد واټن سفر کوي. دغه راز دغه لوبغاړي د مای په ولسم نیټه ننګرهار ولایت هم په بایسکلونو تللی وو او تر هغې وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستانه شوي دي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د فوټبال خبر د افغانستان د شل کلن ځوانانو له راتلونکو سیالیو پیلو. د افغانستان د شل کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته تللې ده او په پلان کې ده چې هلته کافا اتلولۍ په سیالیو کې ولوبېږي. د افغانستان د ځوانانو فوټبال ملي لوبډله به د مای میاشتې په 21مه نیټه خپله لومړۍ سیالي له ایران سره، د مای په 22مه له تاجکستان، د مای په 24مه له ازبکستان او د مای په 28مه نیټه له ترکمنستان سره سیالي وکړي. یادې لوبډلې اتله څو اونیو راهیسې په کابل کې د دې سیالیو لپاره پوره تمرینات هم کړي دي. قرغیزستان هم هغه لوبډله وه چې په دې سیالیو کې به افغان لوبډلې ورسره لوبه کوله، خو هغوی له وړاندې له سیالیو وتلي دي. او د فوټبال د اتلانو په دویمه نیمه پیلوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې 4-0 پر وړاندې ریال ماډرید ته ماتې ورکړه او پیلوبې ته لار پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه ماښام نه وخته د مای میاشتې په 12مه نیټه د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. په دې سیالۍ کې برناردو سیلوا دوه، مانویل اکانجی او جولیان الوارز یو یو ګول واهه. مانچستر سیټي لوبډله به په پیلوبه کې له انټر میلان لوبډلې سره سیالي وکړي. انټر میلان لوبډلې په لومړۍ نیمه پیلوبه کې اے سی میلان ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې د دې سیالیو پیلوبه د روان جون میاشتې په 12مه نیټه د ترکیې په استانبول ښار کې ترسره شي. د خبرونه ورستۍ برخه کیو او ځانګړې مرکه درته وړاندې کوو. په پیل کې مو ویلي وو چې دا اونۍ مو د افغانستان د کرکټ بورډ د ټاکونکو ډلګۍ له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. د دې مرکې منځپانګه تر ډېره د سریلانکا پر وړاندې د ملي لوبډلې ټاکنه ده. له ښاغلي ملکزي مو پوښتلي دي چې د غوراوي یا سلیکشن لپاره کوم اصول لري، د کومو معیارونو پر اساس لوبغاړي غوره کوي او کورنۍ سیالۍ د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څومره رول لري.
د سریلانکا پر وړاندې اعلان شوی لوبډلې انتخاب باره کې به زه دومره ووایم چې د یو ورځنۍ سیالۍ یا د ونډې ټیم چې دی تقریبا د یو کال څخه تر اوسه پورې، یعنی په دې کې 90% هغه لوبغاړي دي چې د تیر یو کال څخه لګیا دي کرکټ کوي، او زموږ هدف هم دا دی چې تر ورکه پورې دغه لوبډله وساتو، البته ډېر زیات بدلونونه پکې ونکړو. نو په دې کې تقریبا لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل چې 90% هغه لوبغاړي دي چې هغه زموږ پرمننت د ټیم حصه دي، لکه ریاض حسن، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، احمد شاهدی، نجیب زدران، محمد نبی، راشد خان، مجیب زدران، فضل حق، بعضی یو نیم داسې کوم لوبغاړی وي چې هغه مانه هېر شوی وي. نو په دې کې یو د سریلانکا کنډیشن ته په کتو عبدالرحمن مونږ ور انکلوډ کړی، ځکه زموږ سټرنچ دی هغه سپننګ ډپارټمنټ دی، یعنی زموږ سپنران کوالټی سپنران دي، بیټنګ اوس ماشاءالله ډېر زیات ښه دی، لکه یو بیلنس ټیم دی. خو یو عبدالرحمن انکلوډ شوی ځکه ما درته وویل چې د سریلانکا کنډیشن ته په کتو هغوی به کوشش کوي چې مونږ ته دومره سپننګ وکټې جوړې نه کړي. نو عبدالرحمن د تیر څو کیمپونو حصه هم سره وه، او اوس په زرغون جام کې هم د دې پرفارمنس ته په کتو، یعنی ځوان لوبغاړی دی او ښه تیز فاسټ بالر دی، نو دې لپاره یو فاسټ بالر مونږ انکلوډ کړی عبدالرحمن.
له سریلانکا سره مو تیر کال نومبر کې هم درې ورځنۍ سیالۍ وکړې. هلته یې مین او ګلبدین نایب لوبډله کې شامل او دا ځل احتیاطي لوبغاړو کې شامل شوي دي. د دې دلیل څه دی؟
یامین احمدزی او ګلبدین نایب هم زمون تر ورکه په پورې کوم دوه شکسیز سکواډ چې دی په هغې کې شامل دي. بیا به هم وایم که یو نیم لوبغاړی انتخابیږي یا څوک ډراپ کیږي، نو البته کنډیشن ته په کتو یا د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو باندې بعضې لوبغاړي ډراپ کیږي یا بعضې لوبغاړي ان کیږي لوبډلې ته.
د زرغون جام په سیالیو کې ګلبدین نایب او ظاهر خان پکتین ښې لوبې وکړې او دوی د غوره لوبغاړو جایزې هم وګټلې، ولې مو په لوبډله کې نه دی اخیستي؟
د ګلبدین نایب او د ظاهر خان د زرغون جام پرفارمنس، او که بل طرف ته وګورو د نور احمد او د عبدالرحمن پرفارمنس، البته عبدالرحمن هم په زرغون جام کې پرفارمنس وکړه او د دې نه مخکې په نیشنل ټیم کمپنی کې هم پاتې شوی، نو او بیا هم د سریلانکا کنډیشن ته په کتو البته موږ ته د فاسټ بالر آل راؤنډر ضرورت هم و. او نور احمد کتا سو ګوره پای پی ایل کې ډیر زیات خلګیا ده او یو میچور بولر ده. نو فکر کوم د سریلانکا پر وړاندې به موږ ته اوس فلحال نور احمد او عبدالرحمن خصال شي.
د کورنی کرکټ پرفارمنس د ملي لوبډلې په ټاکنه کې 2% رول لري.
بالکل موږ د کورنی کرکټ پرفارمنس ته هم ګورو. البته که تاسو وګورئ په تیر یو نیم کال کې ډېر داسې لوبغاړي دي چې هغې د کورنی کرکټ پرفارمنس په بنیاد باندې لوبډلې ته داخل شوي دي، خو بیا هم بعضې لوبغاړي البته د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو هغې ته ځای ورکول کېږي. نو موږ ګورو چې د کوم لوبغاړي په کوم ځای کې ضرورت وي او ډومیسټک پرفارمنس یې ښه وي، نو هغه بیا پروموټ کوو.
د کورنی کرکټ ډېر غوره پرفارمران له ډېرو کلونو راهیسې ملي لوبډلې ته انتظار دي، خو هېڅ چانس نه دی ورغلی، لکه بهیر شاه محبوب، ابراهیم عبدالرحیم زی، زبید اکبری او یو شمیر نور. دوی باید څه وکړي چې بالاخره تاسې ملي لوبډلې ته غوره کړئ؟
لکه څرنګه چې ما خپلو تیرو خبرو کې هم یادونه وکړه، د تیر یو نیم کال څخه را په دې خوا البته ډېرو ځوانانو ته چانس ورکړل شوی، یو څه په ملي لوبډلې کې ځای پر ځای شوي دي، یو څه مې په کیمپو کې وکته. البته د دوی انتخاب هم د همدغې ډومیسټک کرکټ څخه شوی. د بهیر محبوب باره کې به ووایم، لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې زموږ اوس فلحال په یو ورځنۍ سیالیو کې یا په ون ډے اسکواډ کې که تاسو وګورئ زموږ میډل آرډر بیټسمینان هغه پرفارمران هم دي، سینیئر هم دي، لکه رحمت شاه، احمد شاهدی، نجیب زدران، شاهد کمال چې اوس په ریزرو کې دی. نو دا بهیر شاه محبوب او ابراهیم هم داسې لوبغاړي دي چې هغه زموږ په بیک اپ کې دي. البته موږ په کمپونو کې هم ګورو تر څو پرې کار وکړو کې کوم ځای کې دوی ضرورت شي د ریپلیسمنټ لپاره دی ریپلیس کړو. البته بدبختانه به ووایم چې په تیر یو یا دوه کمپونو کې دوی موږ سره د دوبۍ هغه کیمپ کې هم شامل ول، خو بدبختانه دوی ویزو کې ستونزه راغله، خو بیا هم دا لوبغاړي موږ سره شته، انشاءالله کار پرې کوو.
په وروستیو څو کلونو کې یوازینی استعداد چې نړیوال کرکټ ته ورسېد نور احمد و. بیا له تیرو 15 کلونو راهیسې داسې استعداد مخې ته نه دی راغلی، تاسو یې دلیل په څه کې وینئ؟
د نړیوال کرکټ څخه که ستاسو هدف لیګونه یا فرانچایز کرکټ وي، البته راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران خو د پخوا څخه په غټو لیګونو کې لوبیږي. د دې تر څنګ ځوان لوبغاړو کې که تاسو د نور احمد تر څنګ وګورئ، اوس نوین الحق هم په آی پی ایل کې لوبیږي، او د دې تر څنګ زمونږ بعضې ځوانان یا بعضې ځوان لوبغاړي په بیگ بیش کې هم لوبیږي، لکه ظاهر خان، قیس احمد او د 19 کلنو لوبغاړی، البته نوید اظهار شي او ځوان لیگ بیکر دی. د دې تر څنګ که تاسو وګورئ په بی پی ایل کې، ٹی ٹین کې، سی پی ایل کې زمونږ ډېر زیات ځوانان لوبیږي.
روان کال آسیا جام او نړیوال جام سیالۍ را روانې دي، افغان لوبډلې ته د تیاری لپاره کومې ځانګړې برنامې جوړې شوې دي او څومره لوبغاړي مو ته تیار کړي دي؟
د را روان آسیا کپ یا نړیوال جام آمادګۍ لپاره لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، موږ په 2 کسیزه لوبډلې باندې کار کوو تر څو یو پیاوړې لوبډله او یو بیلنس لوبډله تر ورلډ کپ پورې موږ آماده کړو. البته د دې د پریپریشن لپاره موږ سیریزونه هم لرو، که تاسو اوس وګورئ سریلانکا، هغې نه بعد بیا بنګلادیش، بیا انډیا، بیا بنګلادیش، داسې نور سیریزونه هم شته. نو انشاءالله ګورو چې په کوم ځای کې زموږ نیمګړتیاوې شته، انشاءالله په هغې به هم کار کوو تر څو د ورلډ کپ لپاره یو پیاوړې لوبډله وټاکو. د دې تر څنګ به یوې بل خبرې ته هم اشاره وکړم چې اوس الحمدلله زموږ ایچ پی سی یا های پرفارمنس سنټر هم فعال دی. البته هغه لوبغاړي چې دلته پاتې کیږي په دوی باندې به کار کیږي، که هغه بالر یا بیټسمین وي. په ایچ پی سی کې موږ خارجي روزونکي هم لرو. نو هدف دا دی چې هغه لوبغاړي چې په سفر کې نشته دي دلته پرې کار وشي، البته کرکټ سره په ټچ کې وسي، یا د هغوی کم نیمګړتیاوې چې وي، کم ځای کې چې کم مشکل وي، په هغوی باندې دلته کار وشي.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره زموږ ځانګړې مرکه واورېده. د دې اونۍ لوبیزه خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.